بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سی حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وی ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چی د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نه کارونه یې کړی دي هم بخنشته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر اوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د 1443 هجری لمریز کال د کب د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د فبروري له 28 نیټې سره سمون خوري. زه تبلا خو ګڼه یم او د اوسمهال په یو ساعته خبري او بیلابیلو موضوعاتو خپرونه کې ستاسې د درنو قربتوب ویاړ لرم. دوستانو، له معمول سره سم به لومړی درته د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړو. بیا به درته یوه سیاسي تفسیره بلرو چې عنوان د اروپا د امریکا لخوا د یوې بلې سپکاوي سره مخامخ شوی دی. د رڼا سرچینې ورپسې هر کله راشه په زړه پورې پروګرام درته هم یو په بل پسې لرو. دوستانو، که غواړئ چې زموږ خبرونه او بیلابیل لیکنی معلومات ولولئ نو parstoday.ir/psv پاڼې ته ولاړ شئ، او که غواړئ له موږ سره اړیکه وکړئ نو زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com. کولی شئ په دې ایمیل ادرس موږ ته خپل نظریات او وړاندیزونه موږ سره شریک کړئ. نو له تاسې هیله لرم چې په اوسنۍ خپرونه کې راټول شوي مطالب راسره تر پایه ورئ. خو مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته د خبرونو سرټکو سره ستاسې په خدمت کې راګرځو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه تهران او بشکک چمتواله اعلان کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د ایران دفاعي وړتیا پیاوړتیا یو مسؤلانه اقدام دی. د اقصی په عملیاتو کې اسرائیلو په رسمي ډول په خپلې ماتې اعتراف وکړ. او د ټرمپ تورونو او تعرفو پر وضع کېدو د اروپایي اتحادیې غبرګون ښودلی. په خیر علی دوستانو، اوس هم بشپړ خبرونه. په نړیوالو او سیمه ییزو همکاریو برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال په بشکک کې د قرغزستان له لومړي وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو سوداګریزو ظرفیتونه د تهران بشکک ترمنځ د اقتصادي اړیکو د زیاتوالي لپاره یو ارزښتناک فرصت وباله. ایرنا خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی د ایران د ولسمشر مرستیال علي نجفي خوشرودي د بشکک په سفر کې د قرغزستان له لومړي وزیر سره وکتل، او د ایران اسلامي جمهوریت او قرغزستان جمهوریت ترمنځ د دوستانه اړیکو په ځانګړې توګه اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په نړیوالو سیمه ییزو همکاریو برخو کې د ایران د ولسمشر مرستیال د قرغزستان نوي لومړي وزیر قاسم علي آفتا د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه او زیاته کړه ایران اسلامي جمهوریت سیاست د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د قرغزستان سره د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا ده. هغه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د شته ظرفیتونو یادونه وکړه او د سوداګریزو راکړو ورکړو کچې زیاتوالی مهم وباله او د اقتصادي اړیکو د پراختیا او لوړو ولو په اړه ټینګار وکړ. نجپی د ایران او د اورس آسیا اقتصادي اتحادیه یا ای یو کې د نظر غړیتوب او له دې اتحادیه سره د آزاد سوداګریز تړون د نهایي کېدو په اړه ویل چې دا فرصت د دې سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه قرغزستان سره د اقتصادي همکاري د پراختیا لپاره یو مناسب چانس دی. قاسم علي آپ هم له ایران سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او د ایراني پلاوي سفري د همغږۍ او د نوو همکاریو د ساحوي پیژندلو لپاره یو فرصت وباله. په نړیوال سوداګریزو ترانزیټي لارو کې د ایکو پر ستراتیژیک رول ټینګار وشو. د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو عمومي منشي د بین الحکومتي کمیسیون په 18 کلنۍ غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې وه ګډون وکړ او د ایکو پر ژمنتیا یې ټینګار وکړ تر څو د سیمه ییزو اړیکو پر مخ بیولو په ترڅ کې دوامداره ترانسپورټي پراختیا او اقتصادي یووالي ته وده ورکړي. د اسناد راپور له مخې د ایکو عمومي منشي سید مجید خان منچتوب او ایران اسلامی جمهوریت څخه د بلدې له عمله مننه وکړه او د اغیزمنو او دوامدار ترانسپورتي شبکو د پراختیا لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د ایکو سیمه ییزو ستراتیژیک رول پر نړیوال سوداګرۍ او ترانزیټي لارو خبرې وکړې او د دې سازمان پر ژمنتیا یې ټینګار وکړ چې د سیمې ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د ترانسپورت په برخه کې د اقلیم د انعطاف وړتیا لوړه کړي. اسد مجید خان د ترانسپورتي زیربناو د لوړولو د پالیسیو د همغږۍ او د څو اړخیزو ترانسپورتي نظامونو د پرمختګ په برخه کې د ایکو له خوا ترلاسه شوي پرمختګونو په اړه توضیحات وړاندې کړل. هغه د کلیدي ترانزیټي لارو لکه اسلام آباد، تهران، استنبول، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، بندر عباس، قزاقستان، الماتوروک او د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، ترکی د رایهند د ترانزیټي لارو یادونه وکړه چې د اروپا، آسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د اړیکو په توګه یاد شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د ایران دفاعي وړتیا پیاوړتیا یو مسؤلانه اقدام بلل دی. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د هیواد د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا په اړه ویل چې دا یو مسؤلانه او اړین اقدام دی. د ایران راپور لمخې د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په ایکس ټولنیز شبکه کې په یو پیغام کې لیکلي د سوهنیستي رژیم بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي په دوامدار توګه ایران ته د پوځي عملیاتو ګواښ کوي او په عین حال کې لویدیز ایران د خپلو دفاعي وړتیاو له امله ملامتوي چې غیر منطقي او شرمونکي کړنه ده. هغه ویلي دي چې په یو داسې سیمه کې چې یو اشغالګر موجودیت لري چې د تیری او په غیر قانوني چلندونو روږدي دي، یقینا زموږ د دفاعي ظرفیتونو پیاوړتیا یو په بشپړ توګه مسؤلانه او اړین اقدام ګڼل کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت د ترخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارونکي لارۍ دوړو خو ته له یوې اونۍ راسې د اوښتو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د ترخم دروازه د بیا پرانستنې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا لار د یوې اونۍ راسې د بارونکو لاریو سربیره د مسافرو او ناروغانو ترمنځ پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې خبریالانو ته مسافرو او ناروغانو ویلي دي چې په جمعتونو او هوټلونو کې ډیره دي او د خوراک او څښاک له نشتون څخه ستونزې سره مخ شوې دي. بل لوري د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکي شکایت کوي چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو پاکستاني چارواکي د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 25مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د فبروري د 25مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره ترخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 24مه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستاني چارواکو سره کتلي ول، خو د لارې د پرانستلو په اړه کومې پایلې تر رسیدلې نه ول. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 24مه له طالبانو ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکه بلې د ترخم دروازې د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوې. د اکنومیسټ انټلیسنت یونټ یا EIU لخوا د 2023 کال د ډیموکراسي شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لسو څخه یوازې د بي نمرې د دریمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروسته، یعنی 168 ځای خپل کړی دی، چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړۍ کې د تر ټولو لږ ډیموکراټیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی دی. دا شخص چې د یو سل وشپته هیوادونو د ارزونې نتیجه ده، په افغانستان، شمال ای کوریا او چین ترمنځ سرګند توپیر په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شوو پنځو مهمو شخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د پنځو اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی او د ټاکنو پروسه او د ټول ګډونوالي مدت، مدني ارزونې، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ. د دې ادارې د راپور له مخې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بې واکمنۍ دوریسي د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول ډیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکولی شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو پر سر پر تیرو د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونه او د یو ټولګډونه حکومت نشتوالی په ګوته شوی دی. د پاکستان د حکومت پر ضد د اپوزیشن ائتلاف جبهې مشرانو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د بیره ژوندي کولو لپاره د سیاسي ډلو ترمنځ یووالي غوښتنه او یو ځل بیا یې په تازه ټاکنو د ټینګار غږ پورته کړی دی. پارس ټوډی د ایرنا خبرې اجازه له قوله لیکلي چې د اپوزیسیون ګوندونو دوه ورځنۍ غونډه چې د پاکستان د اساسي قانون د دفاع غورځنګ تر نامه لاندې په اسلام آباد ښار کې جوړه شوې وه ترسره شوه. د اپوزیسیون جبهې د انصاف غورځنګ ګوند، د پاکستان عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وحدت مسلمین مجلس څخه جوړه ده چې د تیر کال عمومي ټاکنو کې له ترسره کېدو وروسته په ټاکنو کې درغلي او د پاکستان د واکمن ګوند له خوا د اساسي قانون د نقص ادعا کوي. د اپوزیسیون ائتلافي جبهې مشرانو د دې ورځې غونډې په پای کې اعلان وکړ چې د سیاسي بې ثباتۍ د حل لپاره یوازینی د اساسي قانون له روحیې په هیواد کې د قانون د حاکمیت په پیروي کې ده. دوی دا کړی چې په 2023 کال کې عمومي ټاکنې له ثبات له ثابتې شوې سرغړونې او د اوسني سیاسي، اقتصادي او ټولنیز کړکېچ لامل شوې دي او زیاته کړې ده د هیواد اوسني پارلمانونه اخلاقي او سیاسي او حقوقي مشروعیت نه لري او ټولې مادي اصلاحات د اساسي قانون له روحیې سره په ټکر کې دي. د پاکستان اپوزیسیون مشرانو زیاته کړې چې د اوسني سیاسي کړکېچ څخه د وتلو یوازینۍ لار ازادي، عادلانه او رڼې ټاکنې دي او له همدې عمله دوی د ټولو سیاسي ډلو څخه د یوې واحدې ستراتیژۍ غوښتنه کړې چې د ډیموکراسۍ د بیا راژوندي کولو لپاره بې قیده او شرط ملاتړ وکړي. دا پراسي حال کې د چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د حکومت اپوزیشن په ځانګړې توګه د عمران خان په ګون کې د وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د پارونې تور لګول او ټینګار کړی چې د حکومت مخالفین د هیواد د معیشت د بیرغونې په لار کې خنډونه جوړوي. عمران خان او د هغه ګون د ځان او د دې ګون د نورو غړو پر وړاندې ټول قضایي او امنیتي دوسیې سیاسي بولي او واکمنان د مخالفینو څخه د انتقام اخیستو په تور تورنوي. عمران خان چې د 1990 کال منځنی موده څخه د 2014 لومړي کال تر وري میاشتې پورې د لومړي وزیر څوکۍ په لاس کې درلود، د 2014 کال له دوبی راهیسې د مالي فساد، سیاسي او امنیتي دوسیو په اړوند تورونو له امله په زندان کې بندي دی. د سوینست رژیم پورې اړونه د ناچاله کډوالۍ جوړولو سازمان بنسټګر په غزه، لبنان او سوریه کې د سوینستي مشتو لپاره د خرګوټو جوړولو طرحه وړاندې کړې ده. په سوریه د ایرنا له قوله لیکلي دي چې د سوینستي رژیم د ناچاله کډوالۍ جوړولو سازمان بنسټګر دانیلا وایس ویلي په سوهنیزم کې له خرګوټو جوړولو پرته بل څه نشته چې بنسټ یې په الجلیل، غزه، لویدیز، ترنۍ او جولان کې لري. د سوهنیستي چارواکي زیاته کړي دا موضوع باید په راتلونکي پړاو کې د اسرایلي چارواکو لخوا په جدي توګه وڅېړل شي. د سوهنیستي رژیم د خارګوټو جوړولو د سازمان بنسټګري ویلي موږ باید وجنګیږو، اشغال وکړو او میشت شو. د دې سوهنیستي رژیم چارواکي د څرګندونې د غزې، لبنان او سوریه په اړه د خارګوټو جوړولو په اړه په داسې حال کې کړي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2016 کال په وروستیو کې د 2003 او څلور دیرش قطعنامې په صادرولو سره یو ځل بیا د سوهنیستي رژیم لخوا د فلسطین په اشغال شوو خاورو کې د هر ډول آبادۍ ترسره کول غیر قانوني اعلان کړي، او د لویدیځې تڼۍ په ټولو جوړو شوو سوهنیستي ښارګوټو کې د سمدستي تخلیه پر اړتیا ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د سوهنیستي رژیم لخوا د دې قطعنامې په څو ځله نقضولو سره نه یوازې د ښارګوټو جوړول نه دي درول شوي، بلکې د فلسطین په اشغال شوو خاورو کې د ښارګوټو جوړولو پراختیا نوره هم چټکه شوې ده. د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه د تهران او د خلیج همکاري شورا لخوا د اسرایلو له لوري پر سوریې بریدونه غندل شوي دي. د خلیج د همکاري شورا د سوهنیستي رژیم لخوا پر سوریې خبري بریدونه او د دې هیواد د ځمکني بشپړتیا نقص غندل شوی دی. که څه هم د 2001 کال راهیسې د سوریې د نارامیو له پیل وروسته د خلیج د عربي هیوادونو لخوا د بشر الاسد د مخالفینو پراخه ملاتړ بشو، له دمشق سره سیاسي اړیکې ټینګې کړي، خو د تحرر الشام ترهګري د واکمنۍ له راتګ وروسته عربي هیوادونه یو ځل بیا د سوریې سره د نږدېوالي په لټه کې دي. پر اساس د خلیج د همکارۍ شورا جی سی سی په یوه اعلامیه کې د سوریې په پوځي مرکزونو، موټرو او د مهماتو په زیرمو د اسرائیلو بریدونه په کلکه غندلی دي. د دې شورا عمومي منشي جاسم البدوي د دې بریدونو په غندنه کې دا یو د نړیوالو تړونونو او قوانینو ښکاره نقص بللی چې د سیمې امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې د اسرائیل دوامداره تیری به یوازې د سولې په لور هڅې کمزوري کوي، بلکې په سیمه کې به بې ثباتي هم زیاته کړي. د خلیج د همکارۍ شورا له نړیوال ټولنې غوښتي چې د دې اقداماتو د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د سوهنیستي رژیم پوځي منلی ده چې د اکتوبر په 1 نیټه یې د غزې ترڅنګ د اسرائیلو کډوالو د دفاع توان نه درلود او پوځي د حماس د برید په لومړی ساتونو کې ماتې خوړلې ده. د رژیم په ویلا اعلامیه کې اعلان کړی ده چې په وروستیو جګړو کې ترلاسه شوې بریاوې د اکتوبر د 1 نیټې ماتې نشي پټولی. د رژیم اعلان کړی چې تلفات او زیانونو کچا له پخوانیو اټکلونو څخه ډېره وه، او استخباراتي څېړنې ښیي چې د اسرائیلو اټکلونه د میدانی واقعیتونو سره ډیر توپیر لري. د اسرائیل لپاره د وسلو پر بارونکو کښتیو له حضور سره په خپلو بندرونو کې د سویلي افریقا، ماليزیا او کولمبیا مشرانو په یو ګډه مقاله کې چې په یو مجله کې خپره شوې اعلان وکړ چې دوی به د اسرائیل لپاره د وسلو بارونکو کښتیو له حضور څخه په خپلو بندرونو کې مخنیوی وکړي. سوهنیستي رژیم د جنایتونو د ملاتړ لپاره امریکا له 22 میلیارد ډالرو څخه زیات مرسته په دوی لګولې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو د پنځشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر دې اتحادیې د تعرفو د اعلان او تورونو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او ویلي دي که چیرې ټرمپ پر دوی تعرفې زیاتې کړي نو دوی به ورته اقدام ترسره کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې پر ضد د بندیزونو د پلي کولو اجرایي فرمان یو کال پورې نور هم تمدید کړی دی. دغه فرمان په 14,618 دی چې لومړی ځل د 2014 کال د مارچ په 6 د متحده ایالاتونو د وخت د ولسمشر لخوا لاسلیک شو. د خبرونو پای.
سیاسی
تبصره. دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس تاسو له تهران رادیو زموږه غږاوري اوس هم پام وکړئ یوې سیاسي تبصرې ته. د اروپا د سپکاوي په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارک روبیو د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشري کای کالا سره په پلان شوې لیدنه لغوه کړې ده. د اروپا ټولنې د بهرنی سیاست مسؤول او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ترمنځ غونډه د فبروري له 26 تر 28 پورې ټاکل شوې وه. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د واشنگټن لخوا د دې مخکې له پلان شوې لیدنې ناڅاپي لغوه کول وروسته له هغې چې کالا واشنگټن ته سفر کړی و د اروپا او متحده ایالاتونو ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم زیات کړی دی. تر دې مخکې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ډونالډ ټرمپ د ټیم د اوکراین په اړه د دریځونو په اړه ویلي ول چې دا د کایپ او د جګړې وروسته د امریکا د رول څخه د واټن اخیستنې په معنا دی، او لیکلي ول امریکا اوس د لویدیځ د خومنه شوې ده. اروپایي چارواکو اشوټیټ پریس ته ویلي چې دوی حیران شوي دي، دوی په وینا کالاس تر ټولو ډیره شوکه شوي، ځکه چې هغوی یوازې دوه ورځې مخکې روبیو سره د پلان شوی خبرو اترو همغږي کړي و. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلی هدف له دې سفر څخه دا و چې اروپا او امریکا ترمنځ د کړکې د جدول مخه ونسي. په تیرو څو اونیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد او اروپا ترمنځ له ملګرتیا د اروپا څخه پر واردونکو توکو د لوړو تعرفو د لګولو غوښونو سره چې هغه په وینا د امریکایي محصولاتو د تعرفې سره سمون لري ګډوډه کړې ده. همدارنګه د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په اړه اختلافات پرته له دې چې اروپا په پام کې ونیول شي او د اروپا تمې په نظر کې ونیسي، د اروپا په اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات شوی دی. د ټرمپ ادارې لوړ پوړو چارواکو اروپا ته خبرداری ورکړی چې باید د خپل امنیت مسؤلیت په شمول د اوکراین په غاړه واخلي. له همدې امله د اوکراین جګړې د ژر پای ته رسولو لپاره د روسیې سره په خبرو اترو کې د اروپایي ټولنې پریښودل شامل شول. په یوه بیساري بدلون کې متحده ایالاتونو د اروپایانو لخوا د روسیې او د اوکراین پر ضد د یرغل د غندنې په قطعنامه کې مخالفه رایه وکارول. د اروپایي ټولنې یو ډیپلومات خبرونه سره په خبرو کې ویلي چې دا ښکار چې د ټرمپ اداره له هیڅ فرصت څخه د اروپای ټولنې لپاره مغرزبول لپاره ډډه نه کوي. هغه واړی اروپای ټولنې ته وخی چې نور یو سیاسي لوبغاړی نه دی. د تفسیری پای د درنوردونکو تاسو خبرونه او تفسیر واوریدلو. اوس به زموږ همکاران درته ځانګړی پروګرام چې هغه د رڼا سرچینې دغه وړاندې کړو، له هغې وروسته به هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي چې په هغې کې ستاسو رالیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه زیر شوي دي. په همدې پروګرام وړاندې کولو سره به زموږ د نن مازدیګر یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي، نو تاسو د پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فالوشي
د مهربان او بخونکی الله پنامه. د قران پلوشي پروگرام مینوالو، د قران مجید د تلاوت ژباړه او تفسیر لیوبل پروگرام سره ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
ستاسو په خدمت کیو. دوستانو، په تیر پروگرام کې د انشراح سورې په ختمېدو سره په دې نننی پروگرام کې د سورې 3 درته وړاندې کیږي. دغه سوره 8 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. په دې مبارکه سوره کې په ډېر ښه صورت او سیرت سره د انسان پیدا کېدو ته اشاره شوې ده. دا ویلو ده چې انسان په خپل ژوند کې د انتخاب حق لري، او هم ځکه ځینې کسان مؤمن او ځینې کافران کېږي. په نتیجه کې زنو کسانو ته ډیره ښه بدله ورکول کیږي، او ځینې بیا په عذاب او سزا اخته کیږي. نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په سر کې مو پام غواړو د 3 سورې له اول نه تر 15 پورې آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
جبارة د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای په نامه قسم دی په انزر او زیتون باندې او په تور سینین غره باندې او په دی امان ورکون کی یعنی مکی خار باندې چې یقینا یقینا موږ انسان په ډیر خکلی صورت او اعتدال کی پیدا کړی دی بیا مو ډیر ټیټی درجې ته ستون کړ
گرانوریدونکو دا مبارکه سوره هم د نورو مکی سورتونو په شان په قسم سره پیل شوې ده په دوو میوو یعنی انزر او زیتون او په دوو مبارکو ځایونو یعنی بیت المقدس او مکی خار باندې په قسم سره البته انزر او زیتون د شام او بیت المقدس له میوو څخه هم دي په دغو سپېڅلو او مقدسو ځایونو له قسم وروسته چې د لویو الهي پیغمبرانو د راڅرګندېدو ځای دی قرآن کریم فرمایي خدای انسان په ډېر ښایسته شکل او جوړښت سره او له هر اړخه انډول او ښایسته پیدا کړی هم له جسمي اړخه او هم له روحي او عقلي پلوه او د هغه په وجود کې پریمانه وړتیاوې ایښی دي خدای په دغه شان خلقت سره انسان تر ټولو مخلوقاتو اشرف او ښه ګرځولی او هغه ته د عقل شعور او د اختیار او انتخاب د قدرت د طاقت په ورکولو سره هغه ته په ټولو مخلوقاتو لوړاوی ورکړی دی خو همدا انسان په خپلو وتلو ځانګړنو او امتیازونو سره که د خدای ورکړي فطرت او عقل څخه سمه استفاده ونه کړي او د فکری او اخلاقي بیلارو په لور ګام پورته کړي نو نتیجه ډیر ټیټ انساني مقام ته د هغه غورځېدل دي په بله ژبه که انسان له خپلو خدای ورکړو استعدادونو څخه د صلاح او خوالی په لاره کې استفاده وکړي نو د ویاړ لوړو درجو ته رسیږي خو که دا دومره هوښیارتیا او استعداد د فساد او تباهۍ په لاره کې وکاروي په ډیر خسران او تاوان اخته کیږي او ډیرو ټیټو ځایونو ته لویږي
دوستانو له دغو آیتونو څخه زده کوو چې د خدای مخلوقات که هغه بوټی او نبات وي او که جمادات ټول مبارک او سپیڅلي دي او خدای تعالی پر قسم خوړلی دی دویم ځینې ځایونه د هغه مهم رول او اثر په وجه چې د انسان په تاریخ کې او هڅوب کې لرلی ځانګړې سپېڅلتیا لري لکه بیت المقدس او د مکې خار دریم د انسان که هغه ښځه وي او که سړی تخلیق پر ډېره او بشپړه توګه شوی او هیڅ عیب او نیمګړتیا پکې نشته نو ځکه انسان په خلقت کې پر ټولو مخلوقاتو لوړاوی لري څلورم ځینې انسانان د غلط انتخاب او د خپلو بدو عملونو او کړنو په وجه له انساني مقامه غورځېدلي او تر چارپایانو هم زیات ټیټیږي
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو اوس د سورې تین له شپږم نه تر اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
جبارة مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي نو د دوی لپاره نه ختمیدونکی اجر دی نو ای د قیامت منکره له دې نه وروسته تا څه شی د قیامت په هکله دروغ ګڼلو ته آماده کوي آیا الله تر ټولو لوی حاکم نه دی
ګرانو مینهوالو خدای تعالی موږ په ډیر ښه شکل او سیرت سره پیدا کړي یو او تم لري چې موږ هم ډیر ښه کارونه وکړو او زموږ کارونه په خطوګه او سمي انګيزي سره تر سره شي. نو ځکه دا مبارک آیتونه فرمایي، یوازې هغه کسان د انسانیت ډیر بد مقام ته للوې دوش غورل کیږي چې د ایمان او نیک عمل خوندان وي. په خدای تعالی باندې ایمان د انسان انګیزه لپاره وته مادي چارو څخه لوړو سيزونو ته پیایي او د هغه د فکر سویه لوړوي. د ایمان گوهر د انسان د لید افق پراخوي او تر دې محدودی او فانی نړۍ څخه لا لوړې نړۍ ته هدایتوي. کله چې داسې شوا د انسان لپاره د نیکو کارونو کول چې ګټه وګړي او ټولنې ته رسیږي نه یوازې اسانیږي، بلکې هغه په لا ډیر رغبت او مینې سره خو کارونو ته مخه کوي. بېشکه داسې انسان د خدای له همیشني او نه ختمیدونکي بدلې برخوریږي او تر دې نړۍ په لا لوړې دنیا کې به همیشنی ژوند ولري. د دې په مقابل کې داسې ناشکره کسان هم شته چې د نړۍ د پالونکي او یا د انسان د هدایت لپاره د هغه د استازو او د آخرت انکار کوي او بې له عقلي دلایلو هغه دروغ ګڼي چې په خپل خیال ښه راحته او خوشحاله نړۍ ولري. دا په داسې حال کې دي چې د انسان د وجود په جوړښت او پر دې پراخې نړۍ واکمن نظام او نظم ته په پام سره ډیره ښه روښانیږي چې د دنیا او دا څو ورځې ژوندون د انسان او نړۍ آخري هدف نه شي کېدلی او دا ټول د یو لال وړ او بشپړ جهان لپاره یوه سریزه ده. سره له دې ځینې انسانان د قیامت له ورځې انکار کوي. البته دغه تکذیب کوونکو ته به د خدای په عادلانه محکمه کې سزا ورکړی شي، ځکه چې د تلپاتې نړۍ یې په فانی نړۍ باندې خرڅه کړې ده.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، ایمان او نیک عمل له پرېوتی او فانی نړۍ څخه د انسان ژغورونکی دی. دویم، فیصله کول د قیامت په ورځ د خدای په غاړه دي چې انسان یې پیدا کړی او د هغه د کارونو له ظاهر او باطنه خبر دی. بې له شکه خدای تعالی د عدالت او انصاف له مخې حکم کوي او تر ټولو ښه قاضی دی. دریم، د قیامت روغ ګڼل په عقلي استدلال، پوهې او علم نه دي ولاړ، بلکې غالبا ناوړه حیواني محرکاتو ته ورګرځي. څلورم، بې له صالح عمله ایمان او همداراز په خدای له ایمان پرته صالح عمل هیڅ یو په یوازې سر کارسازه نه دی، بلکې دا دواړه د یو بل تر څنګ نتیجه ورکوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د سورې تین ژباړه او تفسیر مو واورېده. نو تر بل پروګرامه چې له یو بل صورت سره به ستاسو خدمت ته حاضر شو، تاسو په لوی خدای سپارو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه مو یو.
الله مو مل شه. فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول،
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أدراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول،
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها،
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حل
كلا راشا
د تهران ریډیو د هر کله راشه پروګرام قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه یو ځل بیا راغلی یو تاسو په خپل لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام ته او هیله لرو چې ټول ملګری به روغ جوړ او خوشاله وي ملګرو په نننی هر کله راشه کې ز دورانه ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې یو نو زمزمه کوو په غبرګو اوازونو
په نوبت ټپا کوا باران وریږي دورانی سه زم په خپل وار تاسو ته او ګرانو مینوالو ته لمینه اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه وړاندې کوم او غواړم چې په پروګرام کې شامل ول لپاره درته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم
ډیر ښه
نو ملګرو در سره ویلی کې 009 د ایران کوډ دی 919 شپږ څلور پنځه شپږ درې له دې نه علاوه بیا پښتو 99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته چې خپل لیکنې او غږیز پیغامونه پر موږ ته را لګلې شم دا شان parstoday.ir/ په زموږ د ویب سټ اډرس دی چیرته چې تاسو د سیمه او نړۍ تازه خبرونو او سیاسي تبصرې مرکه او نور خوندور مطالب لوستل شم دا شان د ویډیوي مطالب لپاره هم زموږ ویب سټ کتنې ته اتمن لاړ شئ او درې کې دی ایران radio.ir/ PS نو محترم درانی صاحب کا خوخه دی ولند د مبو کو بیا به خپل یارانو خدمت حاضر شو
ډیره ښه ده یو ځل بیا درته هر کله وایو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او دا د ستاسو لخواره رسیدلې لیکنه را اخلو جمیل جانا دوا خان جانان صاحب یو ډیر پزړه پورې غزل سره سره د خپل انزور راسته ولې دی.
ها نو څه وی
نو انزور خو مخکې ودا انزورونه په لفافو کې راتلل کنه، اوس بس آنلاین مونږ ته رسیږي.
د دنیا ترکه د دنیا
بالکل وای چې لکه غر می چرته نه واه په جړه کړک،
آی های
لکه غر می چرته نه واه په جړه کړک، خوستا غم کې می شو واړه وجود رڑک رڑک، اوس ټوټ جړه کیږي نو اوس د خپل بے وسه د بوج د لاندې په والله وهلې نشم په سړک رڑک، د مات زړه کور ته می راشه په خندا شه، د مات زړه کور ته می راشه په خندا شه، ک یادونه دی لګوهی په بڑک رڑک، او د ځوانه د مستیم لامې ماته شوی، د ځوانې د مستیم لامې ماته شوې، چې رانکړو د جانان د زلپو
شړک،
او د زړګي کلامې ورو ورو رانړېږي، د زړګي کلامې ورو ورو رانړېږي، دی ورکړې د جانان د سترګو چړک.
نو خدای خدای د زلف ول اشرک اوسته دوا خان جانان صاحب، البته ډېر ښکلی قافیه ما انتخاب کړی دا په خوند مترې واخسته، بیا به هم د لیکنو په تمه ودو تاسو. دا خيستا کوټې زمونږ ډېر په خواني او وفادار اوریدونکو ډاکټر نور احمد فطرت صاحب،
عائشہ بسی
ډېر مودا پس یو څو شونه را ډالې کړی، البته د اکثره خو بیا خپل اردو لیکنه را لګي، خو د پښتو شیرونه بیا بل شان خوند
دي
په تیر بیا کا دوی په بیا په خپل زمزمه کړی. البته دا ځلې د اشرف مفتون صاحب شیرونه غوړه کړی چې وای چې مې د یار نه امیدونه زیات کړل،
چې مې د یار نه امیدونه زیات کړل،
هسې مې ځان ته تکلیفونه زیات کړل، وي ما وې قرار جوړ شراب وکې دې قسم دې لا مې خپل غمونه زیات کړل، او استاد بې شمیره قسمونو آشنا،
استاد بې شمیره قسمونو آشنا،
زما په تا باندې شکونه زیات کړل، او وای چې ما چې اظهار د خپل اخلاص وکړلو، ګوره چې یار مې از مختونه زیات کړل، وای چې په وی خوران خوب کې پخوا
پخنا را سره،
او هو په وی خوران خوب کې پخوا را سره، زکه خو ما یارا خوبونه زیات
کړل،
بیا وای چې اوخ کو چې راز د محبت فاش کړو،
اوخ کو چې راز د محبت پاش،
وای ما ته حس په غورونه زیات کړل،
ما ته حس په غورونه زیات کړل، نو اوخ کې خو اکثره به اختیار روانيږي کنه جامع جانا،
بالکل همداسې
ډیر زبردست انتخاب مکړی او فطرت صاحب یو جهان مننه استاد خپل شعرونو ته مهم سترګې پلاره یو
ان شاء الله.
همکار صاحب غبل ورځ یو ملګری د واتس اپ لاره یو پیغام راوړیږي چې لیکلی وو سلامونه نیکی هله شریف شاه شریف يم د افغانستان د وردګو
ولایت،
زیاته کړی و چې تاسو خبرونه په لنډو سپو دومره کمزوري اوریدل کیږي چې بیخي په نشته حساب دي، نه پوهیږم چې تاسو به څومره خبرونه لری، خو د افغانستان په وخت له 15 تر 16 بجو کله کله ډېر کمزوري اورو، په یو ونه اله تاسو د شمیرې په لیکلو وتوانی دما.
نو وعلیکم السلام شریف شاه صاحب، ډېر ډېر مننه چې مونږ شمیره دې یاد کړی دا، او په واتس اپ دې دا پیغام مونږ ته راکړ، هم منندوی یو او هم درنه د خبرونه د نه اوریدل کیدو په وجه واقعا چې بخنه غواړو. مخکم د یوسف خان دلگیر سه په شانزنو ملګرو د دوی پسیمو کې د راډو د خراب غږ په وجه گیلې کړی وي، او مونږ هم ماډوند برخه ته بیا خبر ورکړیو، با اوس بیا هم ورته دا وایي چې که امکان یې وینو د ستونزه به ان شاء الله هم ښه حل
کړو. البته شریف شاه ورو په ګروپ کې اډ کړي هم دی، او بیا به را سره ان شاء الله اړیکې نیسی، وای چې خدای به مې ورک لاله پیدا کړی، بیا به همزول مس کې خواره نه کینم.
یاره تا خنن بخی دا ټپو موډ کې ښکارې ښا،
نو ګوره ټپی خو زما ډېر خوخی کنه، خو کله کله چې خلی لراشي نو بیا به کې صبر نه کوم، سمدستي وایم خو کدا کاکړی غاړې راته دا ملګری ډول کې نو نور به خوان زیات
ډېر خبره نه ځه چې د فضل غنی لیوانی ادارې لګلی ټپه ورته په ګړه ولولو کنه،
ډېر ښا
وای چې هیڅ څوک دې بدر سره نکړي،
هیڅ څوک دې بدر سره نکړي،
عمر د ژمي مازیګر دې تیر بشینا،
ډیر ښه.
او بیا تاسو کوای چې
وای یار خمشته به یار نه يم، د مازیګر په لوب ورک دی را بشینا،
او په مازیګر دې کډه راړې، په مازیګر د مرور کډه زینا کنا،
نو چې خبره د مازیګر شو وای چې د مازیګر زړې المرا تلا ولاړې په ما پرې وتل ګردونه،
وای چې یو مازیګر نه دې چتیر شي، هر مازیګر دې نوی نوی غم رازینا،
مازیګر دې خیره مکړه ته به د ناس خیره کوي رښتیا بشینا،
او مازیګر تیر شو ما خام راغې نه جان ځان راغې نه مې وکړل دیدنونه
او وخت لاړ په چل چل کې تیر شو اوس به غږیز پیغامونه کله اورونه
او وخت خو لا شته دی وار به راشي له دمې وروسته پیغامونه خپرونه
یو ځل بیا درته هر کله راشه وایو په خپل پروګرام کې جمیل جان خدای چې اشاره دی وکړه د موسیقي رااله او د ټپو ولا پیریان را نه پاسې نو کده خو خویرا به شو غږیزو پیغامونو ته محترم جمیل حسین صاحب دا ځل د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب شعرونه زمزمه کړي او د سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د پرتمین جنازې په ورځ یې ګروپ ته رالیږلی و نو زما ډیر خوښ شوله هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ به هم وګرځي
خیال چی راند مٹو زور دے اسرائیلو باندی بیا جڑ شوے اور دے اسرائیلو باندی بیا جڑ شوے اور دے مسلمان پا مسلمان ڈر خاپ کی گی مسلمان پا مسلمان ڈر خاپ کی گی مسلمان پا مسلمان ڈر خاپ کی د یهود ملګرو نن جوړ کړي شور د اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور د ور خیال چې ایران د مټو زور د اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور د اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور د امریکی او اسرائیل ته هم چرګاند شو امریکی او اسرائیل ته هم چرګاند شو امریکی او اسرائیل ته هم چرګاند شو تو غندیو سے پد شوی پهر لور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور دے ور خدل چې ایران د مټو زور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور دے اے شاعر په قران د مزمات دے اے شاعر په قران د مزمات دے اے شاعر په قران د مزمات دے چې ګډ وډ لیکه اشعار داد په غور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے ور خیال چې ایران د مټو زور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے ستا کلم د مسایل نه کم خنا دے ستا کلم د مسایل نه کم خنا دے ستا کلم د مسایل نه کم خنا دے د مظلوم حق د شعر خواندی نور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے ور خیال چې ایران د مټو زور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے اے رحیم حقیقت کلال دایشی اے رحیم حقیقت کلال دایشی اے رحیم حقیقت کلال دایشی د چزړه چې د رهبر پکینه تور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه او اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے ور خدل چې ایران د مټو زور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوه اور دے اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور دی.
ستا قلم له مثال نه کم خو نه دی، د مظلوم حق د شعر خوند نور دی. یو جهان مننه ګران جمیل حسین اوروره، ډیر په جذباتو سره دا شعرونه ویلي. بیا به د هم داسې خو پیغامونو په تمو. د بل غږیز پیغام له پاکستانه زمونږ بل ګران اورېدونکي احسان محسنی صاحب رالیږلی دی، خپل شعرونه یې پکې ویلي. نو راځئ چې په ګډه سره واورو.
ګرانو قدردانو شاعرانو ادیبانو، د هر کله راشه د ګرو ټولو ملګرو ته زما له طرفه د زړه له کومې نه درانه درانه ګېډې ګېډې سلامونه. دا یو ورکوټه شان کلام ستاسو مخې ته ږدم، ستاسو به خوښ شي. حقیقت کې کچا خپل کړو د ایمان کور، حقیقت کې کچا خپل کړو د ایمان کور، په قسم چې خوښ به نه کړي په جهان کور، او په دا خیال ک پردي ډیر کورونه وران کړي، په دا خیال ک پردي ډیر کورونه وران کړي، جوړ به نه کړي پی دا خپل په خپل وران کور. او حقیقت کې که خبر په سود او زیان شي، حقیقت کې که خبر په سود او زیان شي، څوک به خپل نکړي هیڅکله د تاوان کور، او خپلې برخې په قسمت هر چاته رسی، خپلې برخې په قسمت هر چاته رسی، چا خپل کړی دی په خپل د خفګان کور. او موسینی وایي، زه یې د زړه په سترګو وینم، ما په زړه کې دی جوړ کړی د جانان کور، ما په زړه کې دی جوړ کړی د جانان.
ډیر اعلی قدرمن احسان محسنی صاحب، الله تعالی دې په قلم برکت کا، او تاسو ته د خدای روغ صحت هم درکړي. چې د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب په خپلو پښو ان شاء الله ودرېږي، او له معذوریت او له معلولیت شفا عمومي.
امين یا رب العالمین. د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوو چې پروګرام اوري خوخ، او ګوره پیغامونه او دا چې کومې لیکنې دي دا خو موږ سره زیاتې وي،
بالکل
سره ټایم سره کم شي،
ټایم کم شي بالکل. نو کدي خوخ په همدې ځای به لکه درمنو اورېدونکو اجازه وغواړو،
اجازه وغواړو. الله مملا او ملګری